السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه محمد حدیث پردی سم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په دغه یو ساته پروګرام کې لومړی نیمایي د خبرونو او ریپورتونو برخې ته ځانګړې شوې، او په دویم نیمایي کې به 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه درته وړاندې شي. په مهمو راپورونو کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې به ځینې داخلي او خارجي کړۍ له ناکامۍ سره مخ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ څخه نور راپورونه هم لرو. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن ښاروال شو، خو له دې وړاندې وار ورکوو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان مهم کورني خبرونه درته وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، جمهور ریاست وایي د افغانستان او روسیې د اوږدمهالو دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي، او امنیتي چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړۍ حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دوه اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک سي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه متن کې له نشه یي موادو او تروریزم سره مبارزه شامل ده.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردن کارشان نهایی شده و هم قریب امضا میشه.
خغلی مینپال زیاتوی روسیه با دنو رو همکاریو ترسنگ له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزه په برخه کې له افغان لوري سره پوځي او استخباراتي مرستې کوي. افغان حکومت د امریکا، بریتانیا، جرمنی او هند سربیره د سیمې او نړۍ له یو شمیر پیاوړو هیوادونو سره له دی وړاندې هم د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره نږدې په ټولو موادو توافق شوی.
داس اختلافات چې د دې پروسې د ځنډ سبب سي نه دی پاتې. په راتلونکي اونۍ کې به ډېر ژر دغه موافقتنامه د ولسمشر محمد اشرف غني، د ګلبدین حکمتیار او د سولې د عالي شورا د مشر ترمنځ لاسلیک سي.
ښاغلی اوچقون زیاتوي چې امنیت شورا په دې شرطونو حکمتیار او د دغه حزب لغړی له تورلی څخه باسي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو او د ښځو حقونو ته به احترام لري. له دې وړاندې د سولې عالي شورا یو بل غړي محمد اسماعیل قاسمیار ویلي و چې تر یوې اونۍ پورې به ګلبدین حکمتیار هم کابل ته راسي. او امنیتی چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړی حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د هرات د امنیت قمانداني ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل وژل شوی ایرانی شاروخ نومیږي چې له 30 کلونو راپدې خو په افغانستان کې اوسېده. دا پیښه تیره ورځ شوې، خو تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هرات امنیتی چارواکي وایي چې له پیښې سره د تړاو په تور یو تنیولی. د یو بل خبر لمخې د هرات چارواکي وایي د دغه ولایت په کوشکي کوهنه ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د جاپان صدر اعظم شینزو ابي وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کوریل جزیرو د لانجې پر حل درې ساعته خبرې ډېرې بریالۍ وې. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه مشرانو په شخصي ډول د دې لانجې پر حل موافقه وکړه او په دې باب یې زوړ سوچ یوې خوا ته پرېښود. روسیې دغه جزایر د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې ونیول، خو جاپان یې بیرته ترلاسه کول غواړي. دواړه هیوادونه له لسیزو راهیسې د دغو جزایرو پر ملکیت لانجه لري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي مسؤول پرون وویل د جاپان صدر اعظم احساس کوي چې د روسیې له ولسمشر سره یې هغو خبرو چې ځنډیدلې وې لوی پرمختګ درلود. دا له 2014 میلادي کال راوروسته د روسیې په سوچي سیاحتي ښار کې له یوه روسي رهبر سره د جاپان د ستر اعظم اوله کتنه وه. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي مسؤول زیاته کړه چې د روسي او جاپان رهبرانو موافقه وکړه چې په مستقیم ډول به په خپله په خبرو کې برخه اخلي. تر دې کتنې مخکې کرملین په دغو مذاکرو کې د پرمختګ په اړه لږه هیله ښولې وه. د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شوې سیمه کې تر 500 ډیر ډله ییز قبرونه موندل سوي دي. یان کوبیش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل چې له دغو ناوړه جنایتونو وروسته تر دې پرده پورته سوه چې عراقي ځواکونو د امریکایي پوځیانو او هوایي بریدونو په ملاتړ رمادي او د عراق په لویدیځ او شمال کې ځینې سیمې لاندې کړې. یان کوبیش وایي د دغو ډله ییزو قبرونو له ډلې څخه درې په رمادي کې د اپریل پر 19 د فوټبال په میدان کې پیدا سوي چې تر 40 پورې جسدونه پکښې وه. رمادي په فبروري میاشت کې له داعش څخه آزاده سوه. د ملګرو ملتونو دغه استازي ویل چې په عراق کې بشري وضعیت ډیر خراب شوی او د دغه هیواد 10 میلیونه کسان چې د نفوس یو پر درېمه برخه جوړوي عاجلې مرستې ته اړتیا لري. دا د تېر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. یان کوبی شټکل وکړ چې د داعش د شړلو په هدف د تازه پوځي مبارزې په نتیجه کې ښایي 2 میلیونه نور کسان هم د کال تر پایه له خپلو کورونو بې ځایه سي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې د القاعده ډلې پر سختریزو وسلولو بمباري کړې ده او د دې شبکې 10 غړي یې وژلي او 1 تن ټپي کړی دی. دا کسان د اپریل د 23 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه سوي دي. بل لوري ته د امریکا دفاع وزارت د اول وار لپاره اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره خپل محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي دي. دغه ځواکونه له عرب متحده اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. متحده اماراتو د دې مرستې غوښتنه کړې وه. دغه هیواد د موکلا د سمندري بندر له شاوخوا د القاعده د شړلو لپاره په مبارزه بوخت دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورن کړي دي. دواړو خواوو پر یوه او بل د خپلو سرحدي سیمو پر پوځي سنګرونو د راکټي بریدونو تور لګولی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د ارمنستان ځواکونو د آذری ځواکونو پر سنګرونو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې د آذربایجان قواوو د دوی د قواوو پر سنګرونو توغندي ویشتلې دي. دواړه هیوادونه پر یوه او بل دا تورونه په داسل کې پوره کوي چې تیره میاشتې پر اوربند سلا وکړه چې تر ډیره رعایت سوی دی. د تیرې میاشتې په لومړیو کې د دواړو هیوادونو قواوو په نګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې نښتې وکړې چې د 1994 میلادي کال له موافقې سوي اوربند راهیسې ساری نه درلود. هغه اوربند په دې لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او هغو بلتون غوښتونکو ترمنځ چې ارمنستان یې ملاتړ کوي شخړې ودرولې. نګورنو قرباغ په آذربایجان کې پرته ده چې ډیری اوسیدونکي په خټه ارمنیان دي. د بریتانیا د اپوزیسیون کارګر ګوند کاندید صادق خان د لندن شاروال سو. د اول وار دی چې د اروپایي هیواد په یوه مرکز کې مسلمان شاروال انتخابیږي. 45 کلن صادق خان د بس د چلوونکي زوی دی. د پر خپلې بریا خوشي څرګنده کړه.
لندن مننه درنه کوم. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر ښار دی چې زه اورباندې ویاړم. زنن د هغې هیلې له کابله چې راینه لري او باور مراباندی کړی ډیر د توازو احساس کوم.
د پلار له پاکستان لندن ته کډوال سوی دی. د سیال یو 40 کلن زک ګولد سمیت بیا دیوی شتمنی کورنۍ دی. صادق خان 50% او د محافظه کار ګوند کاندید 43% رای ګټلې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی ورک وی پانه کې هم کتلای شئ. په دغه خبرونه کې اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړي هڅه کوي چې دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې زیانمنې کړي.
معلومات یک به ما و به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب است در امر عاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارند.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په 2 نوي ځایونو کې نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می گذرد نقص های فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 موردی آن دست یافته است.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تکتنه او د غراز د افغانستان لو ګوډ ګوډ خرابورونه هم په همدې خبرونه کې لرو او د خبرونه په دوی منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه هم له یاده مباسي ازادي رادیو ته غواګي ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپه 12.89 او د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام 3.15 چپو باندې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم داراس په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی ورک په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. لومړی راپور مو دا دی چې په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وی اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب هڅې په ځینې داخلي او کارینی کورنۍ کړې ناکامې کړې. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې ورستې نتیجې ته نه دي رسیدلې خو دوی لا هم ډاډمن نه دي. د سولې علي شورا بیا وایي چې د حزب اسلامي سره ټولې خبرې پای ته رسیدلې او د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې هیڅ ممانعت نشته. یوسف خان زدران په اړه ریپورت راکوي.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري څخه پوره شي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زین کړي د دې خبرو دورستي پریکړالیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. ښاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجه ته رسیدلی او ک دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهمنامه لاسلیکي دن کده.
با شورای عالی سول به تفاهمنامه نهایی رسیدیم. اول معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقت نامه مخالفت شدید دارن و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معزول شود و نتونه که بر علاقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق بیاید.
د حزب اسلامي پلاوی لڅ باندې وی میاشت رئیس په کابل کې د ترڅو د افغان حکومت پر وړاندې د جنگیدونکو ډلې او حکومت ترمن دروغي جوړې شرایط برابر کړي. د حزب اسلامي د غړي د معلوماتو لمخې په ټولو ول سمواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلې او په درې ورستیو هغو شرطونو هم بحث بشپړ شوی چې حزب اسلامي پریټینګار کوو. ل دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپر الګ دی دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمن د خبرو د پرمختګ مخه ډب کړي. دروغي جوړې پیل شوې دا پروسه داسې وخت لا هم ډاډمنه نه ښکاري چې له دې وړاندې د سولې عالي شورا او د حزب اسلامي زنغړو د دغه تفاهمنامې د لاسلیک لپاره د ګلبدین حکمتیار دراتلو څرګندونې کړې دي. د سولې عالي شورا کڅ هم ځینې تخنیکی بحثونه پاتې ګڼي خو یې چې په ټوله کې د تفاهمنامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلې شي چې دا تفاهمنامه ډیر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
احتمال قوی آنچه که ما هستی میزنیم در جریان امی هفته اگر یک نشست یا دو نشست دایر شوه دیگه مسائل کلن حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شوه ایتره که اختلافات باقی نمانده.
خغلی اوچکون وایي چې دا تفاهمنامه ممکن په روانه اونۍ کې د دواړو لورو لخوا په کابل کې لاسلیک شي. د حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پیل شوی مزل داسې وخت په وروستیو مرحلو کې لاندېښنو سره مخ کیږي چې افغان حکومت د دې بهیر ناکامه تجربه لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وس به هم راشو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم یو بنسټ وایي چې اساسي قانون په دوه نوي ځایونو کې نقص شوی دی. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقص په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره ویلي چې درېګونو قواوو په خاصه توګه حکومت یا اجرایه قوې تر ټولو ډېر اساسي قانون نقص کړی دی. صفي الله ستانکزی همدا شیبه په سټوډیو کې را سره دی او نور جزئیات په لور دوی څخه واورو.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون له یوویشتمې مادې د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته ډېرې مادې په دوه نویو برخو کې نقص شوي دي. د دغه بنسټ چارواکو یاد خبره د اساسي قانون د نقص شویو برخو په اړه د یوې څېړنې د پایلو د خپرولو په مهال کړې ده. د دغه بنسټ څېړونکي علي اخا مزیدي د شنبې په ورځ د اساسي قانون د نقص په اړه د څېړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال وویل په دیارلسو کلونو کې اساسي قانون په خپله د حکومت یا اجرایه قوې لخوا نقص شوی دی.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد نقص های فراوان
دی وی پتی رو دیالو سکلونو که چه در قانون له عمر تیریگی بشمیره نقص شوه ده. خود افغانستان د ازاده کور یوازې دو نوی برخی مندلی چې له 112 پته ماده یوازې یوشتمه ماده چې ویلی دی د افغانستان پلازمینه کابل د څخه پرته د یاد قانون نور ټولی ماده نقص شوی دی.
پایتخت افغانستان
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ په یاده څېړنه کې چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د اساسي قانون نقص تر عنوان لاندې ترسره کړي، د اساسي قانون د امتیازونو نقص تشو او د نقص دلایلو ته اشاره کړې ده. د یادې څېړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علی اقام مزیدی ده هم ویل چې ارګ میشتي د کابینې غړي، والیان، قمندانان او زورواکي د اساسي قانون د ناقضینو د لیست په سر کې دي. د ازادۍ د کور بنسټ د اساسي قانون د نقص ډېره ملامتي د پخواني ولسمشر حامد کرزي په واکمنۍ اچولې او ویلي چې ولسمشر ویلی دی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د وضاحت ورکولو لپاره له دوی سره خبرو ته نه دی حاضر شوی. خو د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړي وایي چې تر اوسه پورې دغه رپورټ دوی ته نه دی رسیدلی او همدا چې دغه رپورټ ترلاسه کړ په اړه به یې خپل دریز اعلان کړي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی او د ازادي راډیو خبریال. په همدې اړه مې سات وړاندې د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو فاروق بشر سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې چا په افغانستان کې اساسي قانون تر نورو ډیر نقص کړی دی.
تاسو په خپله پوهیږئ چې دا نقضېدل د اساسي قانون د هغه نه شروع شوی، د سابقه رئیس جمهور کرزی څخه شروع شوی، تر اوسه پورې دوام لري. یعنې دا اساسي قانون نه یوازې دا چې د قوت اجرایه د خوانه نقض شوی دی، د قوت تقنینی د خوانه هم نقض شوی دی. حتی هغه بنیادې زه یو پرنسیپ برم په حقوق کې وایي، هر هغه محصل د یو خلاف قانون عمل قانونی کېدای نشي. نو لذي کبل تاسو وګورئ چې دغه موجوده حکومت د اساسي قانون پر بنسټ نه دی جوړ شوی. دا یو توافق دی چې جنګري لپاره په افغانستان کې تحمیل شو. دوم، تمدید د قوت مقننه دوره. دا په هیڅ امکان د رئیس جمهور صلاحیت نه دی. رئیس جمهور هغه تمدید کړ. نو لهذا هر هغه وزیر یا هر هغه قاضي چې قوت مقننه تاییدیي هغه پخپل خلاف قانون دی، ځکه چې پخپل مرجع قانونی خلاف قانون دی. نو لذي کبله د فریډم هاوس یا د ازادي خونه کوم شی چې ویلی دی واقعا دا نقص دی.
ډاکټر صاحب محترم، څه فکر کوئ چې ولې د افغانستان اساسي قانون، یعنی لکه څنګه چې فریډم هاوس وایي، ډیری ماده نقص شوې دي، اصلي دلیل په څه کې ګوري تاسو؟
اصلي دلیل دا دی چې دلته زورواک حکومت دی، نه قانون. قانون په افغانستان کې تر اوسه لا حکومت نه دی کړی. قانون د زورواکانو په لاس کې دی او د تفنګوال لرونکو په لاس کې دی. تاسو په خپل ګوري د هغه زمانه نه چې اساسي قانون تصویب شوی دی او توشی شوی دی، تر اوسه پورې په مستقیم صورت سره د زورواکانو لخوا نقض کیږي. اوس مثلا رئیس جمهور وایي چې سرپرستان به زه لرې کوم، زور یې نه رسېږي چې هغه والي د مزار لري او یا داسې نور. اوس ګوره، د سرې میاشتې سرپرست ده، د بیګم د بل چا سرپرست ده، د بل چا سرپرست ده، دا په کوم قانون دی؟ قانون مازلته لیکي چې دوه میاشتو نه زیات سرپرست پاتې کېدای نه شي، دا سرپرست پاتې کېږي. اساسي قانون په خپله وایي چې مثلا د کوم یو وظیفه څه شی دی، هغه وظیفې سرته نه رسېږي. ټولې کبله تر هغه وخته پورې چې په یو جامعه کې نظم حقوقي موجود نه وي، قانون په ټولو باندې یو شان تطبیق نه شي، حاکمیت د قانون موجود نه وي، دا هغه په هغه جامعه کې قانون په کاغذ کې عملي ارزښت نه لري، مفهوم بیخی نه عملی کی.
ډاکټر صاحب، فکر نه کوئ چې د افغانستان اساسي قانون په خپل په بعضو مواردو کې مشکل لري او کچیرته دغه مشکل ستاسو په نظر موجود وي، همدغه یو لامل نشي کېدای چې اکثره زورمندان قانون نقص کی؟ په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
زما په اړه قانون اساسي کې د محتوا له نقطې نظر هیڅ مشکل پکې نشته. منتها د مفهوم له نقطې نظر ځینې دلته یو داسې ارګان یا داسې سازمان نشته چې لکه په فرانسه کې ده، لکه چې په ترکیه کې ده، چې دیته محکمه د اساسي قانون وایي چې دا باید تثبیت کړي چې کوم عمل، کومه ماده د اساسي قانون، کومه ماده دغه. تاسو وګورئ په امریکا کې اساسي قانون تقریبا 202 کاله مخکې توشي شوی دی. تر اوسه پورې یوه ماده یې هم تعدیل شوی نه دی. که چیرې کوم شی پکې اضافات راغلی، هغه امینمنت په صفت یا زمینی په صفت هلته پکې زیات شوی دی.
د سیاسي حقوقي چارو کارپوه ډاکټر فاروق بشر چې د افغانستان د ازادۍ د کور په نوم د شوي تحقیق په اړه یې څرګندونې درلودې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د توتا پروژې په اړه لیکنې کړې دي. زموږ همکار اسدالله لودین ورته لاندې کتنه کړې.
د توتا پروژې په اړه راپورته شوي اعتراضونه او د سالنګ او بامیانو لپاره د دغه پروژې د عملي کولو په اړه مخالفتونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تفسیر دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په لومړي مخ کې د بامیانو د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي که حکومت د دغه ولایت د اوسیدونکو غوښتنې ته ځواب ونه وایي، د بامیانو محلي ادارې به وتړي. په مطلب کې راغلي معترضان د غوښتنه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره دی د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د برښنا پروژې یا توتاب مزي د بامیانو لپاره تیر شي، نه د سالنګ. جامعه باز ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق غوښته یو مطلب ځانګړی کړی چې ویلي دي که د توتاب پروژې مزي له بامیانو تیر نشي، دای بل حکومتي چوکاټه ووزي. په مطلب کې راغلی د توتا پروژې په اړه اعتراضونه ورسته له هغې راپورته شول چې حکومت دغه پروژې مسیر له بامیانو څخه سالنګ ته بدل کړ. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونه به د دغه پروژې عملي کول له خنډ سره مخ کړي. په مطلب کې راغلی که د توتا پروژه د بامیانو له لارې تیر شي، لګښت څو برابره زیاتیږي او د عملي کولو موده هم 2 کاله زیات وخت نیسي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمیر کړي هڅه کوي چې د توتا په څیر ملي پروژو ته قومي او سیاسي بڼه ورکړي، چې دا د دغه پروژو لپاره ګټور کار نه دی. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې یو شمیر کسان او کړي غواړي چې په دغه سمواردو کې د مخالف دریض په غوړه کولو سره خپل پلویان زیات کړي. توتاب باید یوازې تخنیکی بحث وي. دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی چې د دغه پروژې په اړه سیاسي ناندریو د دغه پروژې برخلیک له نامعلوم حالت سره مخ کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي معترضان په داسې حال کې د بامیانو له لارې د توتاب پروژې عملي کول غواړي چې د یوې جرمنی کمپنۍ او افغان چارواکو د څېړنو په اساس د سالنګ له لارې دغه پروژه ډیره ارزانه تمامیږي او لږ وخت نیسي. ویسا ورځپاڼې بیا د همدې توتاب پروژې په اړه د خوست او پکتیا د اوسیدونکو پرونی اعتراض ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې معترضان غواړي چې دغه پروژه د سالنګ له لارې تیر شي.
په کونړ کې د ملي پیوستون د پروګرام لپاره د 155 میلیون افغانۍ په ارزښت پروژې پلي کیږي. د کونړ والی وایي دغه پروژې په پلي کېدو سره به شاوخوا 40,000 کسانو ته د کار زمینی برابر شي. نور حال زموږ د همکار روحلا انوري په ریپورت کې ورو.
د خاص کونړ ولسوالۍ په حکیم آباد کلی کې د یو سرک بیا رغونې پروژې باندې د کار پیل کولو په مراسمو کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی د ملي پیوستون لخوا په یاد ولایت کې د نوو پروژو د شمیر او په هغو د لګیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
د کونړ په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې د وزارت د ملي پیوستون د برنامه د مخې تقریبا جمعا په حدود 293 شوراګان په واسطه باندې یو تعداد پروژې پلی شوې چې مجموعي قیمت دې پروژو 155.4 میلیون افغانۍ دی.
هغه ول په یادو څخه کم 300 پروژو کې به 40,000 بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
دغه پروژو په واسطه به د کونړ د ولایت 40,300 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. البته دا پروژې په مختلفو ولسوالیو کې دي. موږ صرف یو بلګه افتتاح کړ. مجموعاً کوم کار چې سرته رسیدي د پروژو نه هدف څارنه ده، ترمیم د پخوانیو پروژو ده یا او کارمونده نه ده د خلکو لپاره. انشاءالله په دې سره به یو پخوانی پروژې مونټیننس به وشي، یعنی محفوظ به وساتل شي، تخریب مخه به ونه شي. په دوه قدمه کې به د کونړ بیوازله بیروزګار خلکو ته شلو زرو شاوخوا کې کسانو ته د کار زمینه مساعده شي.
والی وای ګڼو وزارتونو او نړیوالو خیریه مؤسسو ته یې په کونړ کې د رغونی او بیا رغونی د پروژو وړاندیزونه کړي او هیله لري چې دغه دفترونه هم ورته یو شمیر پروژې منظوري کړي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي چې پر سرک د جغل اچولو باندې بوختو ازادي راډیو ته وویل پخوا یې سرک وران ویجاړو او هیڅ موټر پرې تګ راتګ نشو کولی. اوس چې ترمیم شي نو دوی پرې ډېر خوښ دي.
نوم مې رحمت الله دی. په دې سرک باندې مخکې ګاډۍ نه تلل، اوس په ګاډۍ ځي، ډېر سهولت، بس ډېرو کسانو ته کاروبار پیدا شو.
نوم مې ضیاءالحق دی.
په دې په اړه چې زموږ کلیوالو ورانو ته ښه کار پیدا شو او بیا رغونې کار کوو لګي دا سرک جوړو خوښ دي انشاءالله.
خلک وایي کونړ کې له دې وړاندې هم د ملي پیوستون پروګرام له لورې په سلګونو بیلابیلې پروژې پلي شوي او په سلګونو میلیونه افغانۍ پرې لګېدلي، خو اوس چې کتل کېږي ویستل شوي کوهیان او نورې پروژې په بشپړ ډول ویجاړې شوي. لامل هم د کارونو ښه نه ترسره کېدل دي. په نوو پروژو کې باید د کار ښه والي ته زیاته توجه وشي.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خودم گړی تاسو ازادي رادیو اوري. په کوټه کې یو او یو کلنه کندهاری میرمن د لاسي صنایعو په پلورلو سره د خپل کورنۍ نفقه برابروي. دغه میرمن وایي که څه هم عمر یې زیات دی، خو هیڅ کله خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او غواړي له همدې لارې خپل کورنۍ ته حلاله روزي برابره کړي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په اړه ریپورت راکوي.
د سرمایدار نړۍ سیاسي نظامونو که د درېمې نړۍ د خلکو ژوند له هر پلوه زبېښلی او په دغو هیوادونو کې زیات خلک د بېوزلۍ او غریبۍ له امله سوالګر سوي، خو لا ډېر خلک شته چې وایي که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکړې، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت، او د سرمایې په خونړیو ژامو کې هم په برم او همت ژوند کوي. د کوټې ښار بازارونه نن سبا تر بل هر وخت له سوالګرو ډک سوي او هر ورځ له سهاره د شپې تر ناوخته سلګونه پیغلې او سپینسرې شدی ځوان او سپینجر نارینه او ماشومان په لارو کوڅو کې یا ګرځي یا د سړکونو پر څنډه د فقر لپاره څادر غوړولی وي. خو په همدې ښار کې میشته د افغانستان د کندهار اوسیدونکي یوه اویا کلنه میرمن د سړکونو پر څنډه او دوکانونو پر تړو هغه لاسي شیان چې د خپل کور میرمنې ور جوړوي خرڅوي او د خپلې کورنۍ د ورځني ژوند نفقه په ګټي.
خراب
که څه هم ویل کېږي چې فقر بې مکره نه کېږي او سوالګر د خپل فقر لپاره ځانونو ته یوه نه بله پلمه جوړوي چې د خلکو زړه پر وسوځي او یو څه ورته ونیسي، خو سوالګر هیڅکله چا ته په جګ سر د سوال لپاره نه سي درېدی او نه په لوړ غږ ترې د سوال غوښتنه کولای سي. مګر دغه سپین سرې کندهاري میرمن چې لا یې په وجود کې سیک تمام نه دی، په ډېره زړورتیا سره وایي چې د منت دارو کمرم په کار مې نه دي که علاج لره میراثي مسیحا هم. دا نه یوازې فقر ډېر ناوړه کار بولي، بلکې وایي په کوټه ښار کې پر سوالګرو میرمنو هم وخت نا وخت غږ کوي چې فقر پرېږدي او ځان ته د خپلو ګوتو او مټو په مرسته حلال روزي وګټي.
ارشتی وینه د پدې بازار کې په سلګونو د شتدي دي ځواني شتدي می سنسرم د سوال کې ته ډیر ګور را دي د خپل کور نرمنه د شان جوړي ته وای چې ول بل تلاسونه سم
وای چې ول ونی سم پکړ نه کوم پکړ نه لري ادا نه کوم ول څه پکړ ته کوم خو به لاسونه سره کړی سرګه راکړ نو پکړ ته کوم اوس کاټه کې لري اره ول نو لا خو به دی وم ځواني شته ځا خپل کارونه وکړي
دغه راپور د وخت د کمښت له امله بشپړ خپور نشو، خو د ازادي راډیو پر وې پاڼه موندلی شي. وخت په کابل کې 2:30 بجې شوي. بیا هم وار ورکو رحمت الله افغان ته چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
جمهوریت ستوای چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله دو اړخیزو همکاریو د توافقنامې متن چمتو شوی او په نږدې راتلونکي کې به لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ترمنځ به د سولې موافقتنامه راتلونکې اونۍ لاسلیک شي. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې په غازی آباد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او 28 وسلوال طالبان یې وژلي. امنیتی چارواکي وایي چې د هرات ښار اړوند د لومړی حوزې په مربوطاتو کې یو ایرانی وګړی وژل شوی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د کوریل جزیرو د لانجې پر د حال درې اړخیزې خبرې ډېرې بریالۍ وې. او د ملګرو ملتونو یو استازی وایي په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه په نیول شویو سیمو کې تر 500 ډېر ډلهییز خبرونه موندل شوي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د غالیو یو دایمي نندارتون به نن په کابل کې پرانستل سي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د غالیو، کمبلو او فرشونو د بیلابیلو ډیزاینونو او طرحو او د رنګونو د جوړولو په برخه کې هم د یو شمیر حرفوي کسانو روزلو ته هم چمتووالی نیول شوی دی.
دا نندارتون دایمي ده او د څلور دېرش ولایتونو چې په افغانستان کې د غالیو او نمونې دلته ده، داسې نندارتونونه کولی شي چې یو سهولت دی هغه کسان چې د افغانستان سره راځي او هر رقم ډیزاین چې دنیا غواړي د افغانستان د غالیو فصنه دوی کولی شي هغه ډیزاین را هموار کړي، هغه جوړ کړي او هر څوک چې غواړي چې د فرش او قالینه استفاده وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې د دغه دایمي نندارتون د پرانستلو لپاره یو افغان سوداګر څلور کاله کار کړی او د 15 ډالرو په ارزښت یې دغه نندارتون جوړ کړی دی. بلخوا په جوزجان کې د غالیو د اوبدلو د یو شمېر شرکتونو مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د غالیو تولید کم شوی او د نامنوی له امله په دغه ولایت کې د غالی اوبدلو صنعت مخ په ځوړ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغان سوداګر به راتلونکې اونۍ روسیې ته سفر وکړي څو د هغه هیواد پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې افغان سوداګر به له روسي سوداګرو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر یو هوکړلیک هم لاسلیک کړي. ښاغلی پسرلی زیاتوي له روسي سوداګرو سره له دې مخکې هم په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د نو زدکړی او ودانی جوړولو په برخه کې د پنګون لپاره یو تړون لاسلیک شوی وو. د سوداګرۍ او صنایعو خونه هله شي چې روسیه همدارس د افغان سوداګرو لپاره د هغه هیواد د ویزو د صادرولو په برخه کې یو لړ اسانتیاوي رامنځته کړي. او نن په کابل کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغاني 55 پوله، یو یورو 8 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 12 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 55 پوله، او زر پاکستانی کلدار 450 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له نجيبې زمان څخه واوریدل. په پاتې برخه کې به 2:19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه را ته وړاندې شي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه منې د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب میلمه دی. مننه کوم کمینزاده صاحب په دې ته چې د مرکې وخت مراکې. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی د صنعت ښه نه دی. زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډه افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یکه زه درته عرض وکم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټه وهاند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته او دا هواد الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پوي او ویشت سکتورونو کې دی نیمه خود کې پوي حالت ته ورسو. خو په دغه بخش کې دی دولت کوم مکلفیت چوه؟ دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه ملک مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام نکړل، صنایع ته ځکه ور نکړل، سکتور دی انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، خام او مواد بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ کې ورته ورنه کو.
تاسو د وزارت جرنسم کله موضوع ته اشاره وکړه؟
بله.
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سیاسي
بله بله
بله مسایل و دا هم د لاملو کنه ځین نور مسله
یو علت دا و بل علت دا و چې د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیورټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، پبریکاتو باندې دی بد اثر وکړ او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا روتی دروش په حالت کې دي، نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو طریقې مال رانه وتی. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زریو نیم زر پبلیکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولی، که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات ته وده ورکړل شي. متغیر کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوزه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نون سکتور یادوم چې په دغه نون سکتورونو کې موږ رشد کړای او موږ په دې کې د خود کې پایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سنل نه اویا سنل نه او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په هغو کې بیا نغه داسې دي چې په کې نیمه خود کې په حالت ته رسیدلی یو. مثلا 10% هم یو، 40% هم یو، 50% هم یو، داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخو کې یک قطعه د صنایعو نه هیڅ نه و حمایت نه دی شوی. د صنایعو نه په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی که ما کومکونه راغدل، مو به اوس تقریبا په سلها و بخش که پالت خود که پایی ترسیدلی و خود صنایع نه اغه نواشوی ده حمایت نواشوی به اوس حکومت ده صنایع نه حمایت که تقریبا ده مو یول ستونزه وی په ده یول تشخیص چه وی ستونزه دی چه ده ستونزه ده صنایع و ده رشد او ده زراعت ده میکنیزه که دو ده مخنگ دی. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزه په تقریبا 15 ستونزه ته دی پوي تکای کی خو چې دولت د دینه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلي متشبثین یا داخلي سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% در دومیستیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایع ته 25% ورکو. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیده و چې موږ ورته ویل چې موږ بل مثل تولیدات چی راځي، مثلا موږ چپس وارده و خود موږ داخلي چپس هم دلته شته موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي تقریبا په 200-250 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت له نگاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي هغه ته باید ارجحیت ورکو هغه باید واخلي.
نوس عملاً
شوي مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازت ورده کو چې نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هکذا امنیت زموږ تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه اوس استفاده که، او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چې دشوی. دریم بخش دا و چې موږ دولت ته د تعرفه و د خام موادو چې موږ ورته ویلي وو چې موږ د خام موادو باندې د موږ تعرفه باید را کم شي نسبت د پخو موادو نه، هغه هم دولت تاسو وکتل چې د شورا د اقتصاد عالی شورا په دغې اونۍ کې په دغه تعرفه منظوره کړه چې اوس به ټول داخلي شرکتونه، تولیدي شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چې وریدوي په غو به هغه لوړه تعرفه به 2.5% وي، کمه تعرفه به 1% وي.
مخکې د تعرفې سیستم څنګه وو؟
مخکې د تعرفې سیستم داسې نه وو چې په غو کې په کټانه څو قلمه دولس قلمه وو چې هغه خام مواد وو هغه په 1% درتلل. نور څنګه چې د عمومي تجارتي تعرفه وو صنعتکارانو په موږ تعرفه باندې راوړل اوس باسې نه وي.
کمزاله صاحب تاسو خبر مې سمه د دې ترڅنګ معمولا داسې په وړاندیزونه دولت ته کې شي باید په تاسو په اصطلاح باندې په بل مثله توکو باندې چې د خارج څخه واردېږي پر دې باندې هم باید مالیه زیاته سي. دا کار حکومت وکړي،
دا کار حکومت یو هدف پوره کړی، ته وحده پورې تقریبا په ځنې سکتورونو کې دا کار وکړه او دا کار مو درته وکړه. درته ویل چې دا هم د دې سلورامه مساله ده چې دا کړي خو د دې لپاره اوس دوام ریسرچ زموږ بیا روان دی، ځکه چې دا کار خو داسې نه دی چې دا په یو ځای ختم شي. دا چې کله موږ ظرفیت پیدا کوو موږ عاجل د دولت سره ورزو او هغه سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا تارو پال وړا کو. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغه وخت کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوونه تارو پال وړوي. ځینې نور ستونزې زموږ لا تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي، شاید جواز باید د سکتور خصوصي د بانک جانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي، کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تا دوی
بیوروکراسي
پروسه او د بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا دا یو مرکز جوړ شوی چې بګو کې به ټول جوازونه به ټول نور ځای انرژي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي یو منظم ډیټابیس به وي. اوس کارونه چې نور پاتې دي د مزکی او د زیربنا مساله کاملا زبوخ پاتې ده تر اوسه پورې، د خی انرژی ارزان انرژی مساله تقریبا زمو لاین حالا پاتې ده، په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکا بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کو. دا مساله موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځنې قوانین دي چې ټکر کړي یو بل سره، مثلا قانون گمرکات و قانون سرمایه گذاری سره دا په ټکر کې دی، د وزارت عدلی قوانین که هغه چې دوند هغه یو څه دی، په د گمرکات و قانون بل څه وایي، د مالیات و قانون بل څه وایي، وزارت تجارت کې چې کوم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی هغه کې بل څه دی. دا قوانین مو غواړي چې یو حمایتي قوانین د صنایعو لپاره یو مشخص تګلارې د صنایعو لپاره تشویقي تګلارې جوړ شي چې هغه تر اوسه پورې کار لا نه حل پاتې دی. په یو بخش کې
تاسو مخکې شراب پرشت تاسو ولسمشر سره منظم لیدنه لري، دا موضوع تاسو ورته مطرح کړی ده، دوی شمنې درکړي چې
ټول موضوع مطرح کړی ده.
بله مننه کوم. کمزاده صاحب که داسې ارقام راکړي چې دا مهال په ټول افغانستان کې څونه فابریکې موجودې دي او څونه تاسو مخکې ویل چې تقریبا 1.5 تر 1.5 پرې سقوط وسوي، اوس فعلي حالت څنګه دی په تشمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 فابریکې لرو چې په دغه پلانی ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې د اتلس یو زره اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پورې نیولې داسې فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې دا فابریکې په غیر پارکي غیر پلانی ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې مځکې د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټولې درې زره فابریکې موږ په غونډ افغانستان کې لرو چې په هغو کې ځینې فابریکې په دې کې بیا فعالې دي، ځینې فابریکې غیر فعالې دي. او دغه دا حالت موجوده حالت دی فابریکاتو دی تقریبا پر حدود د دوه لکه او شپېتو زرو پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې چې دغه د جملې نه تقریبا په دغه د دیا 2013 کال یا 12 کال نه را پدې خو چې د وطن دی د ایساب د قوتونو د کمبوت کومکونو راغی په دې کې تقریبا 40000 کارګر موږ د لاس اور کړل چې هغه بیکار شي.
بله مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه. شکر.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ځینې ځوانان ګیلمن دي چې په دولتي او شخصي پوهنتونونو کې یو شمیر استادان د درس په ځای داسې سیاسي او غرضي بحثونه کوي چې محصلان په ډلو سره ویشي، او په خپل ځینې محصلان هم د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال په سیاسي، قومي او نورو پارونکو موضوعاتو د خپلې مبارزې ډګر ګرځوي.
یو سیاستمدار صفات به کوي، د بل به غیبت کوي.
د استادانو هغه کم خپل مفکوره چې دا شاګردان ته مو پیچکاری کوي،
هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول.
په یو صنف کې موږ جنگ پیل شو.
دوستانو، که تاسې هم په داسې پوهنتون کې درس وایئ چې کله ناکله ورته بحثونه پکې کیږي او ستاسې د درس خنډ ګرځي، نو څه کولی شئ چې هغه مشکل له منځه یوسئ؟ په نننۍ تاندې څانګه کې واورئ. زه نورګل شفق. ملګرو، پوهنتون هغه اکاډمیک ځای دی چې محصلان پکې بېله کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصب خوندي چاپیریال ته ضرورت لري، او باید استادان پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ محصلانو ته لټاکل شوی درسي نصاب سره سم درس ورکړي. خو ځینې محصلان که یو خوا شکایت کوي چې یو شمیر محصلان په پوهنتون کې دننه سیاسي فعالیتونه کوي، نو بل خوا پر هغو استادانو نیوکه کوي چې د پوهنتون اکاډمیک چاپیریال یې د خپلې سیاسي مفکورې د پلی کولو ډګر ګرځولې دی. دوی وایي چې ځینې استادان د دې په ځای چې درس ورکړي، محصلان یې د خپلو سیاسي بحثونو له کبله په ډلو سره ویشلي او د دوی ترمنځ اختلافات پیدا کړي دي. د غزوانان وایي:
نوم مې بدشجان زدران د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پکې شوي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، چې یو سیاستمدار صفات به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځان نه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې بیا بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخه باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
استاد دې په همدغه خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستی. ازما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي، او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
ندانم که خارج از درس
دې موضوعات بحث کنن. حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخیر اخلاصي نه راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کړي چې دوی نوې دقیقې اقتصاد پوره شي. د استادانو کم خپل مفکوره چي دا هغه بوستان د ولر نه دی ولر نه شاګردان ته مو پچکاری کوي.
له پوهنتون څخه بهر هم ځینې کړي شته چې محصلان په خپله ګټه کاروي، او دوی ته د دولت ضد دسیسې ورزده کوي. دې ته ورته خبرې دغه څو ځوانان کوي.
نوم نور الله ده د کابل کمپیوټر ساينس پونځي زده کوونکی
دوه سیاست د خپل دولتي خلکو لپاره برابر کړی د هر سیم د چلار چې حتی هر یو استاد وګوري همدارنګ د لوی پانتون مخامخ دیوال نو ګوري ټول بلیکلی مارک په طالبان ټول یو شاګردان یو سیم کې درس ولینن سبا ورته ټول سیاسي ګوندونه جوړ شوی دي هغه شاګردان خپل منځ کې سره زید واچول دا کروس سره غټم سیرو سیاسي چیرې تر جوړیږي او یو دیبل په زید باندې کار کوي
د مانو مبادله وردک د کابل پانتون محصول ځینې خاص محصولین هغه ته اشاره ورکول کیږي چې تر څو په پانتون کې دغه تشنود مایسته راوړي او هغوی وکولی شي په راتلونکي کې خپل موخه ته ورسیږي
هغه خواږه ملګري چې په سیمپو کې سره بازار او تاجک ده صرف په دې باندې سره وسال کانل پیژندل کی دا د پلان کې پلاوی دی وسن کې پلاوی دی دلته یو شمیر سیاسي کسان دي موږ لوبي پنتون چې څوک فارغي علم وړي خو موږ به علم یې نسو یوازې به خلکو ته د سي جوړول زده کړو
دوستان استاد یو داسې کلمه ده چې زده کوونکي ترې د مهربانۍ تمه لري خو په افغانستان کې د مکتبونو او د پوهنتونونو د استادانو له چلنده په دې لحاظ هم کله کله شاګردان خفه وي چې د یو دیکتاتور په څیر له خشونته ډک چلند ورسره کوي او په ډول ډول دلایلو محصلان تهدیدوي او ډاروي یې راځي د بادشاه جان او د محمد عتل خبرې واورو چې کله دوی له استاد سره پر داسې مسایلو چې په ټولګي کې د سیاسي بحث ته لمن نه وهي د نظر اختلاف رامنځته شوینو د استاد عکس العمل یې څنګه وو
ډیر زله شوی چې کله به شاګرد استاد سره کومه خبره کیره ګیر شو پر کډ استاد به یو چا صفات کو شاګرد بول نه پام دی ډول نه نو استاد ور سره ډیر تزاد ولې زم بیا ورته ز تا امتحان کې ناکام مو یا زو تا باندې د سی وکم یا به تا د سی وکم خو شاګرد به تبه نو ډیر وسو سیور چول د کوونګې به هم پښیمانه ش ما به دا خبره نه وای کړی
یو استاد وو چې دیو رهبر به ډیر ستاینه کوله هغه ځین کتابونه لیکل مونږ به خرڅول کله چې ما برګونو خو د نو هغه نور ماسلین را پاتې دلو ما سره جګړه پیل کړه بیا دلته څه ماسلین چې د ما طرفدار ول بیا غویم پاتې دلو د ما لنګې وکړه یعنی په دوه ډلو ویشلو په یو صنف کې مونږ جنگ پیل سو کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه جالب دا و چې عقل ما نه مخکې شکایت کړای و چې دغه ماسل بیجای پښتني کې غوړ چې استاد کم راولي
دوستانو د بشري حقوقو مدافع او د ټولنیزو چارو کارپوه امان الله حسا وایي چې ټول ادارې خصوصا پوهنتونونه او مکتبونه باید تر خاصې څارنې لاندې وي چې اوس نه دي او دغه ډول مشکلات پیدا کړي دي د زیاتوي چې هر سړی د خپل کار لپاره پیدا دی او د استاد کار درسي نصاب سره سم خپل محصلانو ته تدریس دی نه پر دوی د خپل سیاسي مفکورې تپل
کله که خوشحال بابا چې وایي چې شیخ تلمنز روژه کې زبردکه پیالې اخلم هر سړی پیدا دی خپل کار لره کنه که فرضاً د فزیک په سات کې استاد غیر فزیک بل تر څور کې د میاشت په اخر کې د حق نه لري شي معاش واخی ځکه دا او چورا یادان معاش ته خاص د فزیک ته درس ورکول د پر ورکول کیږي موږ ټول نیمګړتیا هم په غیر ساري حالت کې ده استاد او شاګردان دواړه د وخت نه وړي ګټ واخی پس هر پونتون کوي که روزنیز مرکز دی که دولت نور څنګه دی پات دا چې دسپلین ولري چې هغه کړونه باندې دا سره ولري چې هغه نصاب یا د روزنیز یا بل نصاب په سم لار تطبیق سي غیر لدې څه ګډوډي راول او ګډوډي د وطن بربادې ده
د اکاډمی کې ساحه اوس تر څار لاندې دی او کنه پاړه به ورسته واوري د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد نجیب الرحمن صبوري وایي چې یو با تجربه استاد د درس پر مهال او د ځینو نور اړوند موضوعاتو پاړه په خبرو کې باید د قضاوت تر حد لاړ نشي ځکه همدا قضاوت دی چې د نظر اختلاف راپاروي
په پانتونو کې اکثرا درس ورکول دي تحلیل ده او بیا قضاوت ده نه استاد کولای شي فرهنګ سیاسي علوم درس ورکړي یا سیاسي موضوعي بحث ورونه کوي تر تحلیل پوری لار سي لیکن تر قضاوت پوری دی باید لار نه سي دغه سي نظر چې استادان د څه فکر وکړي چې د نظر ډیر عالی نظر ده یا خه تحلیل ده داد ډیرو به تجربه او کم علم استادانو کار ده کله چې استادان تجربه پیدا کړي کله استادان علمیت ډیر سی بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسی دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي کله چې استاد یو بحث کوي هغه دغه شخصی قضاوت توسید نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل شوی په انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده تونه سم ده او یا تونه ناسم ده
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ ملګرو څه مودا وړاندې د ځینو محلي رسنیو لخوا په یو خپاره شوي رپورټ کې ویل شوي و چې د کابل پوهنتون د شریعتو یو استاد افراطیت ته د محصلانو د هڅولو په تور ونیول شو، او ورپسې د ننګرهار پوهنتون هغه 25 محصلان چې کابو اتم میاشتې وړاندې په یوه مظاهره کې هله ونیول شول چې د افغان حکومت ضد شعارونه ورکول او د دولت د مخالفو وسلوالو بیرغونه له ځان سره لیږدول محاکمه شول او د بند سزا ورته واورول شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د ننګرهار پوهنتون دغه محصلانو ته په اشاره سره وایي چې دوی د داسې فعالیتونو مخنیوي کوي او هیڅوک نه پرېږدي چې اکاډمیکي ساحه د خپلو اغراضو لپاره په دې ډول وکاروي.
اول خو دغه فعالیتونه چې په پوهنتونونو کې په فرض کې جریان ولري دا وزارت تحصیلات عالی ته د منلو وړ نه ده. قانون تحصیلات عالی صراحت لري چې دغه فعالیتونه دا مطلق مونږ ته منتفی ده. تاسو شاهد یاست چې په ننګرهار ولایت که بعض خلک او بعض مسئولین او استادان دغه فعالیتونه ته ادامه ورکول چې هغه عدلی او قضایی ارگان ته معرفی شو او هغه مجازات شو. عالی تحصیلات سه خصوصی پوهنتون ندی یا دولتی پوهنتون ندی، زمون علمی و اکادمیک نظارتونه جریان لري او مون په هیچ دور اجازه نه ورکو چې مثلا افراد خپل امیال او خپل شخصی مطالبات و خواستونه او ایدئولوژیکی موضوعات ته لمنه وهي.
کاغلی فیصل همداراز وایي چې دوی وخت په وخت په دې برخه کې د محصلانو او د استادانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره سیمینارونه او کانفرنسونه جوړوي چې پکې ورخودل کیږي له ټاکل شوی کریکولم یا درسي نصاب څخه پرته موضوعات دخیل نه کړي. دی وایي چې کچیر بیا هم محصلان په پوهنتون کې د استادانو لخوا لداسې بحثونو سره مخ کیږي نو شکایت دی وکړي. دوستانو تر دې مخکې چې خبره رسمي شکایت کولو ته ورسیږي، دوه نورې لارې هم شته چې محصلان په خپل ټولګي کې د مضره سیاسي بحثونو مخه نیولی شي. کومې لارې؟ ښاغلی نجیب صبوري راته وایي.
کله چې استاد د موضوع نه ووځي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه ما سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره دا ده که فرزند ډېر د موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات رامنځته کړي دي، فرزند استاد وپوهوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث کې منفي وه، که تاسو وکولای سئ چې د درس طریقه لکه بدله کړئ. دغه یې بله لار ده. بله لاره یې دا ده چې شاگردان کولای سي اداره ته لاړ سي او رسما د استاد نه شکایت وکړي. زه فکر کوم چې دا موضوع ډېره په سمه توګه کیدای سي چې حل سي.
کاش هغه استادان چې په ټولګي کې د درس پر ځای اضافي سیاسي او نور بحثونه کوي، د لغمان د دغه اوسیدونکو ځوان شوکت علي د زړه درد حس کړي چې د همداسې استادانو لقبلې درس پرې خود کنه، نو د خو غختل چې انجینر شي.
استادان چې برغنل سمت دوی به موږ د دې کیسې را وخت چې موږ فکر بل طرف ته لاړو. بعض استادان دي خدای دې جوړ لري ودان دي اوسي ډیر ته خوشاله، او بعض استادان دي چې موږ د زړه تور کړای دي په دې خبرو سره. کمه و چې درس یې مورو را تحصیل وکم، خپل مې رور انجینری سره شوکف غواړم د خپل مشرانو چې خسته تکړه استادان لایق نظم دیسپلین دا په ځای کې باز موږ نه خو پات شو چې انده نسل او اولاد سنتیری ورته بزاد خپل مشرانو نه غواړم.
د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان وی چې د خپل خونځي یا د پوهنتون د هغې فضا لکه بل چې د علم پر ځای په اضافي بې ځایه او مضره بحثونو ککړه شوې زړه توري شوي وي. همزولو نننۍ تاندې څانګې رانغاړو د خپرونه پر فیسبوک وڅارئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلی شئ، pa.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علامه مل
آزادی رادیو لوونه ترو.
زما جانوی ویلا